ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپاک بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایه ووایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایه پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایه زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام لمنځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکي وبلل او وی ویل دا غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلی دی دا پیښه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,80,000 هغه کسان هم شامل دي چې له هېواده بهر وتلي وو. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 5,00,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هېوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس به نن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نومیگی. زینب و دیرش کلنه ده و خبرش پارلس کال وراندی لداسی چا سره دیده کوشده وشوه چه هغه سره پا نشه ای توکو روک دی و دا بی بی زینب پا چیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استون دو سره مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تلی ده امی خسرگنه ارواند ظلم کهی.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو هغه میرمنی چې میرونه یې په نشه یې توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چت خوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره مگ بستر کر تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای مگ بارتوائل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ژوند نه سب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده نده ایراغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی ورسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم دز با خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کوم. ما چی کوم؟ قسم زندگی ره هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یې، نه اوبه معلومه یې، نه کالي نه جامه. خصوصا د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و، پنځه لورګانې به خوند پوري وو. د ښځې بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا ساده غلند سره په کور کې ساتل وو، ستر کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده و. هله ټکل ویم کول او غل ما غل ویم کول، ژړلې به کم وخت چې ډېرم لیدلې دي چې پریخي دي. مثال لورګانې خپل خرڅ کړی دي، ماشومان خپل خرڅ کړی دي. احتیاج مو ته بس دغه سالتون دي په پاک دي سر دښمن د قسمت دي د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدن هم هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ وغالمغال ومغه وهل ټکل تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده د غرور دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو د خدای هیلې ته ناست یم هغه وهل ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوی چې د دې آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ کوه خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته تاسو وایي خو په دې پویږي چې زوی ورور موتاد دی د دې لپاره چې خپل مسؤلیت خپل کام کې او انجلۍ ورته راودی بیا نو هر څه هغه ته غاړه کې ورچی دا ډول کورنۍ ته به تاسو وایل څه وي
نه ډول کورنۍ ته الله تعالی دا د نیکو کې ځکه چې خپل پویږي دوی هغه باندې په خېک دي وې د شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې د مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شهر ته دی په رینه چې به تاغ بل هغه هم لرن شي هغه رن شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبري دي او که به خې د باندې تلې نو بیا مجبور ده چې پرې دي باندې نو بس هغه خپل ځل باندې هغه ورځ را وسه نه روړي نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمن ته نو خوشاله تل سوک نو سي
ترې جونې چې په دې سړی باندې ودیږي چې هغه په نشي توکو باندې روک دی وی دوی به څه وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګه ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مخالانه مخه ژوند تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول یې ورکړي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې هده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په لرې کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لاس خیره ده نشته سبا نه هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه مو اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده هلکه مو لیده هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي د ناستو پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور پلار خور ورور باندې اړه لري کله خپل لور ورکی باید پختنه غنه غلم کی.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبري کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه لګنو ستونزو سره یوازې ورته پریږدي.
نو زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. به ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خوله روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او پاغې کور کې بس کینه به زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې تو پیګی چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وای زوی دې موتات دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وای ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پیګی مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر او احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیګی بیم سي یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ، کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره د هغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یو پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کې او جدا شي، کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي. انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دی، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک لري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمې ته ولاړ شي، د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې د موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خځه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکړه، د خلکو د کور پخلی وکړه، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا داس نور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاره.